یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په کابل کې د ایټالیا د سفارت پر یو موټر نن د مقناطیسی بم چاودنه شوې. په دې خپرونه کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د رجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. د هالند په دو ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کو بیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې د لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کیدو په اړه کړی وې. کو بیا پرون په یو ټویټ کې د بایدن دې خبرې ته چې ویلي دي موږ به خپل ائتلافونه بیرته ترمیم کړو ویلي دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هېواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پرېکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. خغلی کو بیا دا څرګندونه داسې مهال کوي چې نړیوال ټولنې تیر کال د جنیوا په کانفرنس کې د افغانستان له حکومت سره تر 2023 کال پورې د څه باندې 100 میلیارد ډالرو نویو مرستو چې ځینې مشروط دي وکړي د نویو مرستو ژمنې چې ځینې مشروط دي وکړي. په عین حال کې د پوځي هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه چې آیا ناتو په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي پرېکړې وشي. د 203 تندر قلو اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د دې قلو اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومند رسنیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې ویلي
تیره شپه طالب ترهګرو د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوک زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوسټو ډلیز بریدونه وکړل چې یاد بریدونه د ګډو دفاعي امنیتي او هوایي ځواکونو د کلک برګون په نتیجه کې په مکمل ډول لمات سره مخ شو. په شاو تم به وشول چې په پایله کې دیار لستنه طالبان ووژل شول او د یو ډل مشر په ګډون نه تن نورې ټپین شول.
د ښاغلي مومن په وینا د افغان ځواکونو د متقابلو بریدونو په پایله کې د غراز یو اندازه وسلې او مهمات او د څو تنو طالبانو جسدونه چې د جګړې په ډګر کې پاتې وو د دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د بغلان امنیتي چارواکي د دې ولایت او پل خمري د لویو لارې په اوږدو کې د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او د اړولو خبر ورکوي. د بغلان امنی قومندانۍ چارواکو ویلي چې په دغو بریدونو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د راجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې د سفرونه نه کوي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې اندېښنې شته چې د پاکستان د هوایي شرکت ځینې پلوټان ښایي د الوتنو پر شرایطو برابر نه وي. د ملګرو ملتونو د امنیتي مدیریت ادارې په هغه یادښت کې چې د شنبې په ورځ پاکستاني رسنیو ته هم یوه کاپي په لاس ورغلي ویلي د پیلوټانو د مشکوکو جوازونو په اړه د روانې څېړنې له کبله په پاکستان کې راجستر شو الوتکو کې د سفر لپاره د احتیاط سپارښتنه کیږي. دا لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو دغه اطلاعیه کله خپلو کارکوونکو ته خبره کړې ده. پاکستان په جون میاشت کې اعلان وکړ چې د 222 پیلوټانو دندې تر پلټنې وروسته ځنډولې دي. دا پریکړه په مئی میاشت کې د یوې الوتکې تر نسکورېدو وروسته وشوه چې په نتیجه کې 90 کسان مړه شول. د هالند په دوه ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شوو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. د جنوبی ښار ان هوون مرکز کې سلګونه مظاهره چیانو ورنه بل کړل او پولیس په ډبر وشتل. پولیسو د مظاهرو د تیتو پر کولو لپاره اوخ کې بهونکې غاز او د اوبو توپونه وکارول او لزګونه مظاهره چیانو ونیول. د ټول بند پر ضد هالند پلازمینا امستردام کې هم مظاهره وشو چې لسلو زیاتو کسان پکې ونیول شول. دا مظاهره یو ورځ وروسته تر دې وشو چې چارواکو د پخوانیو بندیزونو په دوام په دې ښار کې د شپې له نهو د سهار تر څلور نیمو بجو ګرد بندیز اعلان کړ. په یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه جدي شوي دي. فرانسه له خپلو ګاونډیو ورتلونکو کسانو نه د کورونا منفي معاینه غواړي او سویډن ویلې له ناروې د خلکو ورتګ بندوي ځکه چې اوسلو کې د کورونا وایرس د نوې بڼې پیښې لیدل شوي دي. د امریکا متحده ایالات بنندې اقلیم د بدلون په اړه د یوې لوړې کچې په غونډه کې په ګډون سره وښیي چې دا هیواد بیرته له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅو ته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری بچه د اقلیم په برخه کې د ځانګړي استازي په دنده ګمارل شوی. د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې چې آنلاین جوړیږي ګډون وکړي. دغه غونډه کې د چین مرستیال صدر اعظم هن ژینګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او یو شمېر نور مشران برخه اخلي. په آنلاین ډول دغه جوړیدونکې غونډې هدف دا ښودل شوی چې تر 2030 میلادي کال پورې د اقلیم بدلون ته د مبارزې لپاره عملي لارې چارې عمومي. له دې غونډې مخکې د نوبل جایزې د 5 ګټونکو په ګډون له 3000 زیاتو ساينس پوهانو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د ځمکې د کرې له تودېدو خلک خوندي کړي. دوی ویلي نړۍ لا له مخکې د وچکالۍ اورونو تودو څپو او سیلابونو له کبله لوی ویجاړۍ تجربه کوي.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. و باورې چې په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسی بم چاودنه ډیپلوماټیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پارولې دي. نور موضوعات هم لرو. د روزګان والي په یوه ولسي غونډه کې په مرکز ترینکوټ کې د ښاري نظم د راوستو ژمنه کړې.
بعد پر دې نظم در سره موافق یو، غواړو چې دغه نظم ښاري ټوله هغه ډول سي چې هر چا ته خپل حق ورسیږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه بیا پیل کړي. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بحث خپریږي. زموږ راغله ازادۍ رادیو غوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو رابولم د دې خبرونه د لومړي راپور اوریدو ته. په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیت قومندانۍ یو سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایتالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کابل ولایتونو کې د حملې داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو په دوام دواړو خواوو هیڅ غونډه نه ده کړې. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایتالیا سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی. د کابل امنیه قومندانۍ دننه یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکوونکو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. سرچینه په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامر زمنی چې د کابل ښار د څلورمې ناحیې په پروانیدو سیمه کې چاودنه شوې. ښاغلی فرامر ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 7:35
نن سهار 9:15 دقیقې د څلورمې ناحیې په پروان دوسیمه کې پر یو لن کوزر موټر چاودنه شوې. پیخه تلفات لري خو مالی زیان یې اړولې ده.
صاحب چا گزارشته است
په کابل کې مو د ایتالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیوه. ټول ډیرو ټلیفونونو سره سره اړیکه جواب نه کړه. دا په داسې حال کې چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلې وه چې د سړک غاړې ماین چاودنې له کبله یو ډیپلومات ټپ شوی دی. هدفي وژنې او تاوتریخوالی داسې مهال زور اخلي چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکزي پلاوي او طالبانو د تیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته د رسېدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. افغانستان اسلامي دولت مرکزي پلاوي د دې ځان پړه پر طالبان واچوي، خو طالبان بیا وایي تر اوسه یې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. ورته وخت کې د افغانستان له مرکزي پلاوي سره په کتنه کې د محمدیه علماو سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلي چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تامین کړي. د دې وزارت ویاندا ناجیانوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د شغلي کلا د خبرو ورکلې د دوی رغند رول د سولې په پروسه کې ارزښت وګڼه. لاوی ویل چې اوربند او غیزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځنډ د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت دا سمال سره یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوې فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارۍ په حال کې. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو د سولې خبرو کې په هر بهانه ځان رامنځته کیږي جګړې دویمه لار ده. تکالسته
تیره مننه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي وسلول طالبان د واقعي سولې او پخلاینې نیت نه لري. حمدالله مهب وی حکومت د سولې د مذاکرو د بریا لپاره د طالبانو ټولې غوښتنې پر ځای کړې، خو طالبانو لا هم د ولس غوښتنې نه دی منلي. که څه هم د جنوري لشپږمې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې په قطر کې خبرې پیل کړي، خو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر وسلولو طالبانو تور پوری کوي چې د اصلي سولې نیت نه لري او د ده په خبره لا هم د تروریستي ډلې په څیر فعالیت کوي. حمدالله محب پرون د هوایي ځواکونو په قلو اردو کې د وینا پر مهال وویل دولت د طالبانو 15500 بندیان چې په هغوی کې مجرمین، قاچاق وړونکي او قاتلین شامل وو خوشې کړل، خو د شغلی محب په خبره وسلولو طالبانو نه یوازې خپلې جګړې کمې نه کړې، بلکې د سولې له مذاکرو سره سره یې د سولې لپاره ژغ په جګړې ځواب کړ.
ولې طالبانو د سولې د غږ په جنگ باندې مطرح کړلو؟ زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حمله وکړلې، په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل، غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سرکونو باندې راووتل، خلک یې وزورول، په خارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی یې په نخه کړل، شهیدان یې کړل. د مذاکرین وروسته چې زمونږ ټیم راغلو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي، لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته.
د شغلی محب اشاره تر درې میاشتنیو مذاکرو وروسته هغې شل ورځنۍ وقفې ته وه چې پر مهال یې د دولت مذاکراتي هیات د نورو سلام مشورو لپاره افغانستان او د طالبانو هیات چې ملا عبدالغنی برادر یې مشري کوله پاکستان ته لاړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو هیات له پاکستاني چارواکو سره په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو، پاکستان ته د افغانانو پر تګ راتګ، د بندیانو پر کړکیچ او تجارتي ستونزو خبرې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په افغانستان کې پر ټولګټو پروژو د طالبانو د حملو دوام ثابته کړه چې دا یوه تروریستي ډله ده او د سولې نیت نه لري. له کله چې په قطر کې د سولې خبرې پیل سوي، ورسره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې هم زیاتې سوي دي. په وروستیو دریو میاشتو کې د هدفي وژنو لړۍ هم زیاته سوي چې په نتیجه کې د فعالانو تر څنګ خبریالان، سیاستوال او دولتي مامورین په نشه سوي دي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر له شرق الاوسط ورسپانې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که طالبان غواړي د وروستیو بریدونو له مسؤلیته اوژې سپکې کړي، نو اوربندی ومني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او مطالب هم لرو. خدا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په روان 1999 لمریز کال کې یو نوی سلنه بودیجه لګول شوې ده. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجې ډیره برخه د صنعتي پارکونو او زیربنا په جوړولو لګول شوې. نوموړي وویل چې د دغه کال په ترڅ کې 55 نمرې ځمکې صنعتي پارکونو ته ورکړ شوې چې د کورونا وایرس پر مهال د خوړو کمښت او تولیداتو زیاتېدو لپاره وکارول شي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه وزارت د 1999 مالي کال په جریان کې په بیلابیلو برخو کې خیل سره وړنی لري او له هغې ډلې د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا او د سوداګرو ستونزو هواري مهمې هغه دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پلان یې دا دی چې په راتلونکي لمریز کال کې په هیواد کې د پانګونې راجلبولو لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. په ننګرهار کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي له ګاونډیو هیوادونو د تولیداتو راکمولو او کورني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ټینګار کوي. د حبیب حسام په نوم د چرګانو روزنې د فارم استاد عزیز الله حسام نن ازاد رادیو ته وویل چې ننګرهار د هګیو تولید او چرګانو غوښې په برخه کې پر ځان بسیا دی، خو له ګاونډیو هیوادونو واردات د دوی پر پانګونې منفي اغیزې کړې دي. د ننګرهار فارم لرونکي د کرنې له وزارت غواړي چې په یاده برخه کې د بهرنیو محصولاتو واردات بند کړي. د کرنې وزارت بیا ډاډ ورکوي چې کورني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 550 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات وایي غواړي له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه پیل کړي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس اقلیمي تړون په سرمشریزه کې ګډون وکړي. بایدن د جنوري په 16 د کار په لومړۍ ورځ امریکا بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړه. په دې اړه صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز اوروي.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزې کوربه ده. تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی دی په دغې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په 16 همدا چې لوړه وکړه او کاري پیل کړ، د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته ور وګرځید. تمه ده چې د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمیر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ آنلاین سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملی لارو چارو باندې بحث وشي. د دغه سرمشریزه په درشل کې د نړۍ له شاوخوا 3000 ساينس پوهانو غوښتل شوی دي چې د هوا له تودوخ سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ مشرانو ته خپل نظریات وړاندې کړي او خلک خوندي وساتي. په دغه ساينس پوهانو کې 15 د نوبل جایزې ګټونکي دي او ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي لوی ستونزې رامنځته کړي دي، لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغه ساينس پوهانو خبرداری ورکړی دی چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالیو د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمی بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې راکم کړي، چې ورسره به د سیندونو د اوبو زیاتوالی، د لویو طوفانونو رامنځته کېدو او همدارنګه په ساحلي ښارونو کې د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر امریکا د پاریس له اقلیمي تړون نه ایستلی وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې ګټور نه دی ثابت شوی. ښاغلی ترامپ د ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین پر وخت ویلي وو چې د ډبرو سکرو او تیلو له صنعت سره د مرستې لپاره له پاریس اقلیمي تړون نه وځیم.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دلبا د سویس داووس ښار کې د اقتصاد په نړیواله مجمع کې هنري پروګرام اجرا کړی. د اقتصاد نړیواله مجمع یو 500 جلسه د کورونا وایروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي او د افغانستان د موسیقي دلبا په مجازي توګه برخه پکې واخلي.
وګوره د سویس په داووس کې د اقتصاد د نړیوالې مجمع نړیوال کانسرت د افغانستان د ملي موسیقۍ د انسټیټیوټ ډلې په مجازي ډول وړاندې کوي. هغه کانسرت چې نړۍ د تیر هر وخت په پرتله د یووالي، هیلو او د خلکو هڅولو په موخه ورته اړتیا لري. دا کانسرت به د نړۍ اقتصادي مجمع د 2021 کلنۍ جلسې د پرانیستې په مراسمو کې ترسره شي. په دې جلسه کې به د افغانستان سربیره چین، سویلي افریقا، ایټالیا، امریکا، اتریش او برازیل هم په مجازي ډول ګډون پکې وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرماست ازادي راډیو ته وویل
انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان خوشبختانه در 10 سال اخیر
د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ په وروستیو 10 کلونو کې په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ډیپلوماسي ښکارندوی وو. سکل د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ په حضور تو غنه بلکې په مجازي ډول غډون کوي. د موسیقي انسټیټیوټ دلبه د ووهي وادونو ترڅنګ د افغانستان استازولي وکړي.
از افغانستان نمائندګي میکنه.
خغلې سرمست وایي د دې انسټیټیوټ له جوړولو را پدې خو لس کال کېږي چې دوی نړیوالو کنسرتونو کې برخه اخلي او د افغانستان مثبت سیرا نړیوالو ته وړاندې کوي. خود د په خبره ورستی او کال کې د کرونا وایروس لامل دوی په سو نړیوالو کنسرتونو کې غډون ونه شو کړای.
اما انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان
خو د موسیقي ملي انسټیټیوټ توانې د کرونا په شرایطو کې په ستونزمنو ورځو کې هم په انلاین ډول خپل زده کوونکو ته د زده کړو شرایط برابر کړی. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لشپګم ټولګي تر 14 ټولګي پورې ټول زده کوونکي روزنیز پروګرامونو ته انلاین لاسرسی لري.
دا کانسرت د کرونا په سخت وضعیت کې په بیلابیلو هیوادونو کې ثبت شوی او په سینمایي توګه بنندارې ته وړاندې شي. اوس مهال د افغانستان موسیقي انسټیټیوټ کې 300 زده کوونکي زده کړې کوي چې 30% یې انجینري. زهرا هغه خزینه ارکستر ډله ده چې وروستوي سو کلونو کې نړیوالو کنسرتونو کې د ګډون لامل په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د نړیوال موسیقي برخه کې د لوړی کچې جایزې پولار میوزیک ویارد ور په برخه کړ. تیر کال په دې مجمع کې د لومړي ځل لپاره د زهري ارکستر په حضوري ډول ګډون وکړ، خو سږ کال د کرونا وایروس لامل په مجازي توګه برخه اخلي. د اقتصاد نړیوال مجمع د سویس د لویو اقتصادي سازمانونو لړلې ده چې هر کال غوره اقتصادي او سیاسي سیرو په ګډون ترسره کیږي.
د وختي ازادي راديو غرمنۍ خبري مجله اوري پروزګان ولایت کې چارواکو د خاري نظم د جوړېدو لپاره هڅه چټکی کړې دي سیمایي چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترنکوټ خاري نظم جوړ کړي والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترنکوټ خار د هیواد د نور خارونو په څیر منظم شي نورحال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساري اقدام په دغه ولایت کې قومي مشرانو دیني علماو مدني پالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترنکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي د اورزګان قومي مشران ځوانان او مدني پالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي وایي چې د ترنکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي
لرو چې لاسی ګاډي او ریړۍ منظمې سي او د وغو لپاره منظم ځایونه مشخص هر د لیرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص
ای زما حبیبه د خائن وکلی مدافع به په هیڅ وخت کې نه والي صاحب ټول اطمینان درکو بس پر دې نظم در سره موافق کیو غواړو چې دغه نظم شاری ټوله هغه ډول سي چې ار چا ته خپل حق ورسیږي شته به پر درې غزي رواني موټر به پر سړک رواني
د خپل کور پام کلی د ګلدان څخه وروړي نوخته به د ګلدان ته خاور راي دا معنی چې په مشک د ولزکه چې مشک کومه کو کومه کې به څه جنس کوله اوس که دا شار د اوس مشک پر کوټ سول سر سر جوړ کړي شار کې به ځتي خپل خستانه اس مشک کپه د شار څو کالي وي ځتي مشک خلبه مشک
د اورزګان قومي مشران دینی علما او مدني پالین او ځوانان پر داسې محل د ترنکوټ شار د نظم راوستلو هوټ کړي چې په دې ورستي کې د افغانستان په نور ولایتونو او په تیر بیا په اورزګان کې چې سپکې ماينونه زیات سی او د غراس یو شمیر نامسول وسلوال هم له وسلو سره ګرځي د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړیو د خلکو له دغه اقدامې هر کله وکړ نو موډی جمنه وکړي چې ډیر ژر به د ترنکوټ شار نظم سم او د غراس د امنیت برخه ته به جدي توجه وکړي
پام دغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره ګرځي ټول شار هم دغه نو موږ یو د نقشې شارګوټي پیدا کړی په شل کال نو یو شپار کونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسې د 50 ته د پاره پکښې کښینی د مختلف پستون سره لاس او ګریوان نو یو مناسب اډا پیدا کړی چې دغه د کندهار اډا د چالتې یو شځه جزر ادي یو سماوار یو وټال د ډوډۍ خورلو ځای یو د مسجد دی او داسو به یو تشناب هیڅ شي نشته د موټر ځای باید معلومي د موټرسایکل ځای هم باید معلومي درې ګزای هم باید معلومي یو ځای د خوراکي دکان دی په څنګ کې د ګازو دکان ورسره بل ځای د خوراکي دکان دی یا هوټل دی په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت
د اورزګان والی د غراز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونسی
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
قدر منوریدونکو د نن ورځې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به ووري چې امریکا له طالبانو سره پر تړون بیا غور کوي نو کوم بدلونونه پکې راتلای شي د خبرونه د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوهمه نیمای کې خبريږي خو له هغه مخکې د شپه د کابل چاپ او رسپانو مخکته نه ووري
افغانستان ورسپانې د نام نه یو لامل له واده د یو شمیر خبريالانو وتلو ته اشاره کړې او د خبريالانو د ملاتړ پر ټولنوي نیوکې کړې چې لا نه دي توانې دلی چې د خبريالانو دوسیه وسیړي ورسپانې لیکلي د دې لپاره چې خبريالان په اسانۍ هدف ګرځي او بیا د پښتنې هم څوک نشته نو ډېرې اړشوي چې هواد پریدي او بهر ته ولاړ شي ورسپانې لیکلي کته هم په تیرو څو کلونو کې د خبريالانو په وړاندې 1400 قضیه ثبت شوې خو په وینا ای له دې شمیر یوازې اته یې سیړل شوې دي وړاندې ټینګار شوی چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې امنیتي ګواښونه یو تریخ حقیقت دی چې د مخنیوي لپاره یې باید جدي هڅه وشي ویسا ورسپانې هم په هیواد کې د روانو ناامنیو په تړاو لیکلي چې د کابل اوسیدونکي له بده مرغه خپل سهار د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او په ډزو او وژنو پیلوي ورسپانې ټینګار کړی د پام وړ خبره دا ده چې د دغو هدفي وژنو مسؤلیت هیڅوک په غاړه نه اخلي ورسپانې لیکلي دولتي کارکوونکي د ژبې قلم او فکر خاوندان مدني فعالان لیکوالان او ژورنالیستان او دینی عالمان تر اوسه د دغو وژنو هدف ګرځېدلي دي
لیکوال اندیښنه ښودلې چې دغه وضعیت په ټولنه کې پراخه بې اطمیناني رامنځته کړې او لامل شوی چې زیات شمیر کډرونه هیواد پرېږدي او په بهر کې میشت شي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم حکومت د دغو پیښو عاملین طالبان بولي، خو طالبان ترې انکار کوي او وایي په حکومت کې دننه د سولې مخالف اشخاص دي چې د وژنو تر شا لاس لري. ورځپاڼې پر حکومت غږ کړی چې د دغو وژنو مخه ونیسي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلي چې دغه هیواد پالیسي نه بدلیدونکې ده. د لیکوال په وینا پاکستان تر هغه څه د ډیرو په لټه کې دی چې یو شمیر خلک یې په افغانستان کې د دغه هیواد د ونډې په نامه یادوي. ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نویو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د امریکا نوي ولسمشر څخه یې غوښتي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لړۍ چټکه کړي او له طالبانو سره د سولې په نامه تړون ته ژمن پاتې شي. د لیکوال په وینا پاکستان دې ته ورخطا دی چې د دوحې په هوکړه کې د طالبانو امتیاز له لاسه ونوځي.
دولس بجی او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. څو شېبې وروسته د ازادۍ راډیو اونیز بحث 15 دقیقې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې لوړې په مراسمو کې په نړۍ کې له خپلو متحدانو سره د اړیکو د بیرته اعاده کېدو په اړه انکړې وې. کوبیا پرون په یو ټویټ کې د بایدن دې خبرې ته چې ویلې دي موږ به خپل ائتلافونه بیرته ترمیم کړو، ویلې دا به په افغانستان کې نړیوالې هڅې چې د دې هېواد د وګړو د ښه ملاتړ لپاره د ګډو پرېکړو او په عملي چارو کې د همغږۍ لپاره ورته اړتیا ده له سره تنظیم کړي. د 203 تندر قلور دود غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پښاتم بولو او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قلور دود مطبوعاتو د برخې مسول ایمل خان مومن رسنیو ته په یو سبتي پیغام کې ویلي دي چې د دغه نښتو په پایله کې د وسلوالو طالبانو دیار لستنه وژل شوی او د یو ډل مشر په ګډون نه تنه ټپیان شوی دي. د یو بل خبر لمخه د بغلان امنیتي چارواکي هم د دې ولایت او په خمرید لوی لارې په اوږدو کې د افغان ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو او نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. ملګرو ملتونو خپلو کارکوونکو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د راجستر شوو هوایي شرکتونو په الوتکو کې سفرونه نه کوي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې اندېښنې شته چې د پاکستان د هوایي شرکت ځینې پلوټان ښایي د الوتنو په شرایطو برابر نه وي. د هالند په دوه ښارونو کې پرون خلکو د کورونا له کبله د لګول شو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه او له پولیسو سره ونښتل. د جنوبي ښار این هوند مرکز کې سلګونه مظاهره چیانو ورونه بل کړي وو او پولیس یې په ډبرو وشتل. دغه راز د هالند پلازمینه امستردام کې هم خلکو مظاهره وکړه او د دغه مظاهرو په ترڅ کې ویل کېږي له سلو زیات کسان هم نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالات بنن د اقلیم د بدلون په اړه د یوې لوړې کچې په غونډه کې په ګډون سره وښیي چې دا هیواد بیرته له اقلیمي بدلون سره د مبارزې هڅو ته ستنېږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کری به چې د اقلیم په برخه کې د ځانګړي استازي په دندې ګمارل شوی د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د یو شمېر مشرانو په غونډه کې چې آنلاین جوړیږي ګډون وکړي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت څه کوي
نه پته کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند او زما همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې هرکلی کوم. دا امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن حکومت د طالبانو او امریکا ترمنس د تیر کال د فبروري په میاشت کې په دوحه کې پر شوی تړون د غور خبره کړې. ویل دي دوی به وګوري چې طالبانو د دې هوکړي شرایط عملی کړي کنا او یا ورته ژمن دي کنا. په دې کې یادونه شوې چې آیا طالبانو د ترهګرو شبکو سره اړیکې ختمې کړې، د تاو تریخوالي په راکمولو او د با مفهوم افغاني خبرو د پایل لپاره اقدامات شوي کنه. بحث په دې کې چې آیا رښتیا طالبانو دغه چارې چې د امریکا نوې حکومت غواړي غور پرې وکړي عملي کړي، که د بایدن حکومت پر دې تړون غور کوي دې څومره بدلون تمه پکې کېدای شي.
داسې ښکاري چې طالبان او افغان دولت د امریکا له نوي حکومت څخه دواړه جلا غوښتنې لري. طالبان ټینګار کوي چې امریکا دې دغه هوکړې ته ژمنه پاتې شي. د دوی په وینا بین الافغاني خبرې د همدې هوکړې پر بنسټ روانې دي او که په دې هوکړې کې بدلون راځي ښایي دا د سولې روان بهیر کې بدلون نه راشي. افغان چارواکي بیا له هماغه پایله له دغه هوکړې خوښ نه دي او وایي چې غور دې پرې وشي. په دې تړون بیا غور د دې دوه ډلو لپاره څه معنی لري؟ د زلمی خلیلزاد د ماموریت راتلونکي به د افغانستان سولې ته څه واقب ولري؟ دا نورې مسلې په همدې بحث کې چېړو. د بحث لپاره راسره میلمانه دي ټولنیز او مدني فعال راحت ګل زیارمل، د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال، سیاسي شنونکي احمد شاه سپار. خو تر هغې مخکې زما همکار نوریاس نوري سټوډیو کې دی. د امریکا د متحده ایالاتو لخوا پر دغه تړون د غور کولو وروستي پرمختګونه څارلې دي. نوري صاحب، مخکې له دې چې زه له خپلو میلمنو نه وپوښتم، غواړم له تاسو نه د معلوماتو په ډول له اورېدونکو سره دا شریک کړو چې تر اوسه پورې چې د بایډن حکومت راغلی د دوه د تړون په اړه چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ شوي نوم د افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون، د دې په اړه باندې د نوي حکومت د امریکا د غور په برخه کې څه ویلي دي، څه شوي تر اوسه؟
بلې، ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تمه یې کېده چې د جو بایدن د ادارې پر اتاق سره به دا اداره پر دغه تړون حداقل دغه تړون به مطالعه کړي او به ګوري چې په دې کې څه لیکل شوي دي، ځکه چې له مختلفو لورو په دې اړه انتقادونه زیات شوي وو. د افغانستان د حکومت د مشرانو، د چارواکو او دغه راز د امریکا د کانګرس د یو شمېر ډلو او ځینې نورو امریکایي چارواکو له لوري هغه هم په دې خطر باندې چې دغه تړون وروسته هغه څه چې تمه کېده چې په افغانستان کې باید تاوتریخوالی کم شي، که اوربن نه کېږي تاوتریخوالی نه یوازې دا چې کم نه شو بلکې طالبانو حملو ته هم زور ورکړ او له دې سره انتقادونه مخ په زیاتېدو. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، د جو بایدن د ادارې دو مخکښو چارواکو، د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان او د غرض د بهرنیو چارو وزارت کاندید انټونی بلینکن ویلي چې په دغه تړون باید لسره غور وشي، دا تړون باید مطالعه شي چې په هغه کې څه لیکل شوي دي.
طالبان او حکومت په دې اړه باندې تر اوسه پورې څه ویلي دي؟ د دغه خبرونو له خپرېدو وروسته دریز د حکومت څه دی، د افغان دولت د ما مقصد دی او د طالبان؟
د افغانستان حکومت خو دې ته په تمه و چې بایدن اداره باید راشي، د دې څرګندونو هرکلی کړی دی او ویلي چې باید په دې تړون سره غور وشي، ځکه چې د افغانستان حکومت موږ تاسو پوهیږو چې په دې تړون کې څنګه تشوي او هغه غوښتنې چې دوی پر لپسې مطرح کوي چې که موږ د سولې مرکزي پلاوی وټاکو تاسو سره بین الافغاني خبرو ته کېناست، نو تاسو باید خپل ژمنې پر ځای کړئ. موږ تاسو د دغه تړون له مخې خپل ژمنې پر ځای کړل، 15.5 زرو زیات بندیان مو درته خوشې کړل، خو سو نه واز د چې شخړې کم نه کړلې بلکې حملو ته مو هم زور ورکړی. دا هغه څه و چې د افغانستان حکومت ډیر تر ناراضه و. کراشو د خبرې ته چې طالبان څه وایي، طالبان وایي چې باید د دوه د 2000 کال د فبروري تړون ژمنو ته وفادار دي او دغه د دې تړون ټول ژمنې د ماده باید عملي شي. یو شی تاسو مخکې ویل چې طالبانو د دغه تړون لمخې کومه ژمنه پر ځای کړې ده؟ یو مهمه ژمنه چې دوی پر ځای کړې ده، د وهې د تړون وروسته دوی پر امریکایي ځواکونو او پر نړیوالو ځواکونو حمله نه دي کړې. د 2000 کال د فبروري له 9 په افغانستان کې هیڅ یو امریکایي یا بهرنی سرتیری د طالبانو یا د نورو په حمله کې نه دی وژل شوی، چې دا هغه مهم څه و چې امریکا د طالبانو څخه غوښتل او
همدارنګه د بین الافغاني خبرو بایل
او په دغه تړون کې همدې خبرې ته راځم چې بل موضوع مهمه دا و چې له طالبانو غوښتي وو چې باید د القاعده او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره باید دوی اړیکې پرې کړي، چې په دې اړه هم انتقادونه د امریکایي چارواکو لخوا ډیر شوي چې تر اوسه پورې دې ډلې له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي شلولي او دغه راز د افغانستان له حکومت سره د یو با مفهوم خبرو ته نیت نه دی خوده، لکه څنګه چې موږ تاسو هم پوهیږو چې د جنوري له 15 په قطر کې بین الافغاني خبرو بل پړاو پیل شوی، تر اوسه پورې متاسفانه چې دوی څو ورځې کې غونډې نه دي کړي او دا خبرې هم د دې لپاره وي چې باید پر اجنډا دواړه لوري خبرو ته سره کینی او د اجنډا مهم مسایل سره وټاکي.
مننه نور صاحب. ملمانو ترازو د نور صاحب نمو په دې برخه کې شبي پرمختګونه واوریدل. راحت ګل زیارمل، لومړی را تاسو وایي چې ک په دغه تړون باندې غور کیږي بیا د امریکا نوې حکومت وغواړي چې غور پرې وکړي، فکر نه کوي چې د سولې په دغه روان بهیر او په دغه روانه پروسه باندې چې لډي رستونزو او زیارونو ورسته پیل شوه ده په دې باندې وړه غیزي وکړي او دغه روان بهیر به ټکنه کی؟
ډیره مننه چې بدی عالم موږ ته وخت راکړه. که په چرته په دغه تړون باندې دویم ځل لپاره غور کیږي، منفي اغیزې له دې نه زیاتې به ونه لري، ځکه افغان ولس البته ځکه تر اوسه پورې امریکا په خپل هدف کې چې هغه د افغان جنګ د پښې ستنې یو لاره وه تر یو زیاته بریده کامیابه ده. امریکې خپل ځان خوندي کړ، لکه څنګه چې نورس موضوع واضح کړله، دغه تړون وروسته په امریکایي ځواکونو باندې برید نه شوی، لیکن په مقابل کې نه یوازې افغان ځواکونو باندې بلکې په عام ولس باندې په افغانانو باندې د خوف په تله ور زیات راښکته شوی دی.
نو خو د دې تړون لمخه خغله زیرمل، د دې تړون لمخه وسلوال طالبان وایي چې بین الافغاني خبرې د دې تړون پر بنسټ پیل شوې دي، کني دوی چمتو نه و ام دغه تړون د دې سبب شو چې بل اخره د افغان دولت له هیئت سره طالب استازي خبرو تکینی. دوی وایي چې له ترهګرو ډلو سره یاري کې پرې کړی دي، هم دارنګ په لوی خارونو باندې بریدونه کم کړی دي او دوی ورته ژمن دي او ژمن به پاتې شي.
زام دې تر ازمه دا خود د طالبانو خبرې دی بهرنی جنگیاله یو الګ تر مګه د نور تر غریز د دانو سره اړیکې نه دي پری، تر وو سفرې د نور جنگیاله یو دالو نه دوی سپورټ اخلي. په خارونو کې په خوان تهاجمي عملی نشو کولې، ځانمرګي وسم کېږي په خوان کېدل. او البته خبرې پیل شوې دي، خدای په خبرې تیر ځل 40-50 ورځې په دې باندې جنجالو چې افغان حکومت ول چې د دوه تړون د زموږ خبرو اساس وي، طرزالعمل باندې د دوی د مذاکرات طرزالعمل باندې مخالفت د طالبانو د دوه تړون اساس، یعنی بل اخر هغه د سیمه چې باید د دې خپل شرایط هم پکې ورځای وي. افغان حکومت له پیله د دوه تړون ته ژمن پاتې شوی دی، بندیان خوشی کړل، ډیر نرمښت یې وښود طالبانو ته د کابل کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خبرو اترو وړاندیز وکړ. هغه ټول اسانتیاوي چې د مذاکرات ټیم لپاره لازمي وي د دوی ورته ژمنه وکړه. افغان ټیم چمتو دی اوس که امریکا د طالبان سره په تړون باندې دویم ځل غور کوي، زه مطمئن یم امریکا د خپل اهداف مهم
مننه دې ته راځو زیارمل صاحب وروسته مننه دې ته برا شو وروسته بدل تاسو سره غږی ګور سره ووسی په کندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال مر سره ده. مېرمن وطنوال، ستړي مشي تاسو راته دا وایي چې په دغه تړون باندې چې د په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ شوه دی او ترغیر او وروسته د افغانستان د سولې په برخه کې خاسته ډیر پرمختګونه شوي دي، خبرې پیل شوي دي، تاسو فکر کوئ چې د بیا غور اړتیا شته او ک غور پکېږي فکر کوئ چې ګټه به وکړي او که زیان به وکړي دغه د سولې پروسې ته؟
السلام علیکم فارمسی نفتی صاحب، سلامونه او شی هلی تاسو ته تاسو ټول درنو دونکو ته چې په بهر کې دی که په افغانستان کې دی، خدای دې ټول د سولې او آرامۍ ژوند ترلاسه کړي. زما په عقیده خو د دوه تړون چې تر اوسه پورې سوی دی خپله افغانان د هیڅ نوه ګټې څخه نه دي برخمن شوي، منتها دغه یو فرصت برابر شوی دی چې موږ باید د دې څخه استفاده وکړو او د بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې موږ یو سرتاسري سوله او په سر کې یو اورمن تجربه کړو. ګرانه زه به د کندهار څخه خبرې درسره وکړم. د کندهار د خلکو وضعیت ډېر خراب دی، زه د طالبانو ورن څخه چې خپله افغانان دي نور دي موږ د دغه ذکر څخه خلاص کړي،
موږ د دې یای منډیو یای خوندیو یای ورونه دي یای ماشومان ټول یای ورونه دي یای خوريان دي. زه په دغه کې کار کوم، په واکسینیشن کې کار کوم. څلور ورځې د مخه ولاړم یو فامیلته د دوو میاشتو ماشوم چې مور پلار ټوله فامیلی مو شوي دي په جنګ کې شهیدان شوي دي د ارغنداو څخه. دا هغه څه دي چې طالبانو د عامو خلکو مقابل کې رحم نه دی کړی. په دې معنا چې دوی د خلکو کور د خپل سنګر په ډول سره استعمالوي او په مقابل کې دولت څخه هم ځمه هیله ده چې دوی باید رانده دغه ونه کې بمبارد ونه کې. د دې خلکو ګناه څه شي ده چې دوی کندهار ته مهاجر دي، خپل کور، خپل ځای، خپل باغونه، خپل کښتونه ټول یې
پرېږدي. مننه وطنوال
مېرمن، سما پرېږده یا هغه څه نه ده سوتر، سما پرېږده. زه د دوی څخه دغه پوښتنه کوم چې دوی د دغه خلکو څخه دغه باغدار او دا زمیندار خلک چې دي دوی خپل اوشر ځینې غواړي. دا اوشر دي د کومه چې دا اوس دوی مسافر دي خپل دي چې خپل کښتونه یې پاتې دي، دوی خو باید آینده کال ته کښت وکړي.
خو دا د مونږ موضوع ګوره مېرمن وطنوال، مونږ په دې غږیږو چې د سولې تړون همدغه ستونزه چې تاسو یادوئ دا واقعا ټول افغانستان د کندهار نه رانیولې تر بدخشان پورې ټول افغانستان دغه ستونزو سره مخ دی. طالبان خپل دلایل لري، دوی وایي چې حکومت بریدونه کوي. مهرباني
زه دغه خبرې ته راځم صافي صاحب، چې دوی دغه تړون چې سوی دی دوی د افغانانو په مقابل کې د دې تړون څخه استفاده نه ده کړې، یعنی پر موږ باندې رحم نه دی سوی او د سولې د کار هیڅ کام نه دی اخیستل سوی. منتها امریکایانو خپل هدف ترلاسه کړي چې پر کافر باندې خپل امریکای باندې خیر نه کیږي.
مننه بیرته راځو مېرمن وطنوال. سپر صاحب، تاسو د ډاکټر عزیزه وطنوال خبرې واورېدلې. د دې خبرو کې یو وضاحت دا و دی چې دغه تړون لکتر لگا دی افغانان واغه کم زجر او کړهو دی د قندهار مسایل ته اشاره وکړه، دغه نه دی کم کړي، نو اوربند شوه دی، نو ور کم شوه دی. یو شیم چې دی امریکایي چارواکو لخوا دی غور پتو غیات شوی غدا دی چې دوی وایي چې دوی به دا موږ ورچی په افغانستان کې دغه تړون له حالات سره مرسته کړي تا وتری خو له را کم کړي به مفهوم خبري پیل شي. تاسو هم راته دا وایي چې آیا واقعا دغه تړون تر اوسه پوري عام افغانانو ته لکه مخکې چې میرمن وطنوال اشاره وکړله عام افغانانو په ژوند کې څه بدلون راوستي، کمی اسانۍ راوستي؟
تشکر، سلامونه تاسو ستاسو میرمنو ته. د توافقلیک زیاده وکړلیک د لاسکېدو سره سم د افغانانو هیلې خورا زیات شوې وسولې ته، او ټول هیله لرل چې دلته به هم تاوتریخوالی کم شي او هم به بهرني قوتونه ووځي، هم به نور بین المللي تروریستي سازمانونه چې دلته فعالیت لري د هغو فعالیت به کم شي او مسمیرې او ګټورې خبرې به پیل شي. په نتیجه کې به د ملي اوربند اعلان شي. خو متاسفانه د وخت په تېرېدو سره تقریبا اوس څه کم یو کال د دې هوکړلیک تېرېږي، تر اوسه د افغانستان خلکو محسوس بدلون مثبت نه دی لیدلی، بلکې منفي حرکات زیات شوي دي. مثلا تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم شي په مراتبو زیات شوي دي. همدا مخکې میرمن وطنوال اشاره ورته وکړله چې په کندهار کې خاصتا په ارغنده ولسوالي، پنجوایي ولسوالي، ژړۍ ولسوالي، میوند ولسوالي کې تهاجمي حملې او دا په دې یخ ژمي کې د خلکو مهاجرتونو تلفات، دا یوازې په کندهار کې نه، په هلمند کې داسې، په کندز کې داسې، او د افغانستان په اکثره ولایتو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. بله خبره دا ده چې د افغان دولت او طالبان تر منځ مسیر خبرې هم نه دي پیل شوي. زه بېخي عقیده نه لرم پیل ته، ځکه دی مخکې پر اکرم لار باس رکاو چې څنګه به کښېنو پسې شو باس کوولي. اصلي خبرې چې د سولې د راتلو دپاره یې او د جګړې د ختم دپاره یې، د دایمي اوربند دپاره یې، دا خبرې تر اوسه پیل شوي نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې د دې نقص ممکن یا په موافقه لیکې وي، په دا هوکړه لیکې چې د امریکایانو سره لاسلیک شوی دی چې چې هغه هوکړه لیک د دې ورته نه لرل چې افغانستان ته د سولې راوړي او یا ممکن په عمل کې نواقص چې عملي شوی نه وي. دا دواړه خبرې واغه ورته شدید اړتیا لري.
ډیره مننه سپر صاحب، بیرته درته راګرځو. مننه راحت ګرځي ارمل دی سپار صاحب، خبرې مو واوریدي، دی میرمن وطنوال خبرې مو هم واوریدي. یو خبره تنه جاوته ده چې دوی وایي چې تر اوسه پوری دی دوه لټړون نه نږدې یو کال پوره کیږي، دی یو کال نه یو میاش څکم زیات یو میاش ورسته یو کال پوره کیږي. نو دوی وای چې ظاهرا د دغه تړون کابل د جګړې شدت نه دی را کم شوی او خلکو د دغه تړون کمګټه تر اوسه پورې نه ده محسوس کړي. وسلوال طالبان وای چې دوی خپل ژمنې چې په دغه تړون کې وي د عملي کړی دي. یو شی واضح دی چې ټول لوري په دې قانې دي چې مسائل باید د خبرو لارې حل شي، یعنی جګړه د حل لار نه ده. دا انتقاد هم شته چې که طالبانو ځینې ژمنې یا نه دي عملي کړي، افغان حکومت هم په هغه مره اخلاص مخې ته نه دی راغلی، په اصطلاح انعطاف نه دی ښودلی. تاسو راته دا وایي چې څه شی څه باید پکې بدل شي چې دواړه لوري سره نږدې شي؟
یو خبره چې واضح ده په تړون کې چې کوم مسولیتونه افغان حکومت راځي کېدل، هغه افغان حکومت عملي کړي دي. دا خبره به د یوې مخې صحیح نه وي چې موږ وایو چې افغان حکومت پاغه لیوالتیا نه در مخ شه. پنځه ځله بندیانو خوشي کول دا سیادي خبره نه ده. د شل تنو ترهګرو خوشي کول هم په ټول افغانستان کې یو جنګي تغییر راوړل شي، لیکن پنځه ځله هغه کسان چې عملا د جنګ د ډګر نیول شوي دي، له بمونو سره له وسلو سره، هغه افغان حکومت خوشي کړل. دغه تړون مخې دې په خاطر چې طالب ته خنیت څرګند کړي، طالب رامخ کړي شي د خبرو مې سکینه هم داسي ورسره ټول په نورو برخو کې افغان حکومت کوم دغه خو د انعطاف خو د ولس رښتیا هم د جنگ شدت کمواله مې محسوس کړي. ولس چې ورځ تر بلې مرګونه په مخ شدت سره روان دي. تړون کې ک امریکا غور کوي لمړنۍ خبرې تر ګرځو، نو لږ تر لږه امریکا به د خپل ګټو د لپاره په ځینې موادو کې ممکن یا نړیوالې راولي یا په لکټینګار وکړي. پاتې شو د افغاني مذاکراتو خبره هم افغان حکومت نرمخ خودلې ده. هم طالبان لږ تر لږه په تیر اتلس نومسو کلونو کې لومړی ځل ده چې افغاني مذاکراتو میز ته کېناستل. فکر نه کوم که امریکا په تړون کې بیا غور کوي او مادې په کې تغیرې نو هغه کې د بین افغاني مذاکرات رد کړي. بین افغاني مذاکراتو باندې هم ډېر زیات منفي اغېز پرې نه باسي. د جنګ په شدت کې البته یو تمه شته ده چې ممکن دغه شدت کې له کمواله راشي کې د طالبانو د قیدات وځي شي. په دغه تړون کې طالبانو ته یو جلا اتارټي ورکړل شوی ده، یو جلا حیثیت ورکړل شوی ده چې طالبان د تړون د لمنې موازنه په استفاده سره، یعنی د یو ځانګړي حکومت په هیڅ جنګي په امریکایي ځواکونو په خارجي ځواکونو باندې بریدونه ولاړ دي. افغان ولس او حکومت دواړه پرې متضرر دي. مونږ تمه لرو که امریکا غور کوي ممکن د افغان ولس حکومت نه د ولس په ګټه ممکن ته یو څه برسیر شي، خو امریکا به ډیر تمرکز په خپل ګټو باندې کوي. د تړون کې به د بوش د ادارې خلاف بایدن یا دیموکراتان به کوشش کوي چې
د ترامپ د ادارې خلاف
حکومت یا د امریکا د ګټو لپاره تغییرات راولي.
ډیر زیاته مننه میرمن وطنوال، تاسو ترازو داسې لنډ ځواب راکړئ. تاسو د سولې په تړاو باندې په ځینو داسو غونډو کې هم برخه درلوده چې په هغې کې طالبان هم وو مخکې تر دې، څه فکر کوئ چې دغه اوس چې کوم بین الافغاني خبرې روانې دي ولې داسې وي پایلې ته نه رسیږي؟ څه شی پکې کم دي؟ څه کول پکار دي دواړو لورو ته چې لږ تر لږه دغه تاسو چې دی ور کم یا دی ور بند کمه یاد کړه، لږ تر لږه دغه په ژمي کې دا ولسونه له خپلو کورونو بې ځای کیږي، کډې کډوالې دي، دا را کم شي. څه کولای شي دی دوهې د سولې دواړه مرکچیان که داسې سړی ورته دی یو بې طرف او درېیم لوري نه وګوري؟
مطلب ان چې د بښنه غواړم چې ما خطر استفادې مخاطب کې دا ما د شوې په جلساتو کې برخه اخیستې ده.
د سودی د نوی جرګه چې د اخیری جوړ وسوله او 5000 بندیان خصوصا د اخیری ګروپ چې په دې کې قاتلین مجرمین وو دغه هم و څه دا څنګه وسوله زه په دې د دې کې په دې یو یو پاتې ماته دې د انځاو کې د دې کې په رئیس تایسه واکان څه 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 څه
غږ مو خناورو مېرمن وطنوال د تاسو غږ صحیح نه اوریدل کیږي متاسفانه کله د خپل ځای بدل کینو بیا به خبر د مېرمن وطنوال غږ متاسفانه مونږ خناورو د ما تخنیکی همکار به هڅو کی چې بیرته ور سره رابطه ونیسي سپر سپ تاسو ترازو ترغی چې بیرته مېرمن وطنوال سره اړیکه ټینګیږي تاسو را تداوی چې داسې دی یو دریم لوري د سړی په دوه کې روانو خبرو اترو ته وګوري څه کې دلې شي چې لک تر لګه خبري خای دوام وکي خای ډیر وخت ونیسي دم غړی په افغانستان کې د عام خلکو ستونزې را کم شي لکه تر لګه د جګړې د شدت کم شي
تشکر دا خبره خو پر ځای ده چې خلک ډیر انتظار لري او ستړي شوی دي د جګړو او د هغه څخه د جګړې خبره پیدا شو ستونزې له عمله علاقه ډیر ده د افغانانو د تاوتریخوالي د کموالي او بلاخره د دایمي اور باندې سره خو متأسفانه چې گذشتونه کم دي زما وړاندیز دوار تر فوټو د دې چې لومړی تر خپل منځو د دې چې باندې مسله کم کې دلته په افغانستان کې د اوږدې جګړې په نتیجه کې او د درونو تلفات په تحمل کولو سره د جانبین ترمنځ د باور فضا بیخي ختمه شوې ده هیڅ فضا وجود نه لري د باور دا یو خبره نو بزشتونه کولای شي چې همدغه باور زیات کړي دوهمه خبره ده گاونډیانو او نورو منطقه او د نړۍ د بعضو سازمانونو دولتونو مداخله کی خصوصا د هغو کسانو مداخله چې هغه نه غواړي په افغانستان سوله راشي سوله په خپل ګټه نه ویني نو د جګړې او اور په لمنوي کېدای شي چې افغانان خپل رابطه د نړۍ د بیلو منفي سازمانونو سره هغه څوک چې د سولې په لار کې منفي فکرونه کوي خپل ګټه په منفي حرکت کې ویني دا هغه سره خپل اړیکې راکوي کې دا کار کولای شي چې دا سوري دا توافق
مننه
دا امریکولو سره مرسته وکړه
مننه مېرمن وطنوال اوس مو کغه غوري لن لن جواب راکې ما ټولې څلور د یکی را سره پاتې دي زلمی خلیلزاد په دې ورسوي کې سی ان ان یو ریپورت ورکړی دی زینو سرچینو په حواله چې زلمی خلیلزاد خای په خپل دغه د افغانستان د سول لپاره د امریکا د استاذي پتوګه په دنده کې پاتې شي د زلمی خلیلزاد رول تاسو څنګه ارزوي هغه یو افغان دی د افغانستان له سیاستوالو سره بلد دی فکر کوي چې د امریکا په استاذي توپ کاغه په سول کې هڅه کوي د مؤثری او د په دنده کې پاتې کیدل به مرسته وکړي
مهرباني ما د مخ خبرې هم چې موږ د ماده سودی د لوی جرګې د اخري جرګې چې وصله چې بندیان آزادېدل پکې مطرح و ما په دې کې امضا کړې ده او زه خپل وجدان او لسته خجالت یم چې موږ نه د اوربند او نه د اورکم تجربه ترلاسه کړم راغلو د زلمی خلیلزاد پښتون چې زلمی خلیلزاد په نوم افغان دی په اصل امریکایي دی د دې د امریکا د اقتصادي متأسفانه موږ افغانان سره د یو مخې سیاست کوي د چې د افغانستان د څو د خبرو د پاره دی او د پاکستان زیارت کوي هلته د یو غوړه برامې د رکیه مشوره اخلي دا خبره چې د زلمیخ د چې چې د بهیر تلوندي ثابت پاتې دا د پاکستان د خارجه وزیر د خپل خرابوته نو موږ افغانان توقع د بایدن د ادارې څخه دا ده چې د خدای په لحاظ تر افغانانو باندې رحم وکړي چې د څلوېښتو کالو څخه خصوصا دا شل کال اخیر دی د جنگ په اور کې سوځي د بین المللي تروریزم په مقابل کې دی ولادي په اول صف کې د خدای په لحاظ تر موږ رحم وکړي لسل کوشي مو مکوي
مننه مېربن وطنوال بل څو دقیقې ونی مده خر سره پاتې شو وخت را کم شو متاسفانه لا تاسو مننه کو زیارمل سپ تاسو را ته ورسته خبره داسې وکي چې لکه مخکې چې ما وویل لاند را ته وای دی زلمی خلیلزاد د ماموریت دوام د زینو په باور باندې خیم رسته په دې خاطر وکي چې د پروسې دومره مخکې به ولي بلد دی لبیل ابیل لور سره داسې ویل شي چې کده شي هغه په خپل ماموریت کې پاتې شي یا فکر کوي چې دا به مرستندوی دی سولې دی روان بهیر سره
بالکل د زلمی خلیلزاد پاتې کېدنه په دغه پروسه کې لکه لګه غټوره بداوي چې دا په دغه پروسه کې په تخنیکی برخه کې ډیر زیات مخکې تل بلد دی لکه لګه کله امریکای د حکومت د مرکزی برخې یا د پالیسی سازانو فکر تجریږي د دوه د تړون پاړه نو دا غوي د دویم نظر چې د بین په خشکل زلمی خلیلزاد په لیکول شي په خټه افغان دی د افغانانو د جنگ او د سولې په ټولو مسایلو باندې پویږي لکه لګا په افغانستان کې د کرونو کرتی رسول کرونو د اړیکو په مسایلو کې مستقیم دخیل پاتې شوی دی او کله بایدن د حکومت نمائندګی کوي نو خلیلزاد یې نسبت یو بل نوی کس په ښه شکل سره ترسره کولای شي
ډیر زیاته مننه کوم زیارمل صاحب دوستانو په دې بحث کې را سره ملمانو مدني او ټولنی سوال راحت ګل زیارمل د پکندهار کې د سولې فعال او ډاکټر عزیزه وطنوال او سیاسي شونونکو احمد شاه سپر لا درې وړو زیاته مننه کوو چې را سره یې ګډون وکړ په همدې سره د خبرونه پای ته رسو په بل خبرونه کې به زما بل همکار تر سره یې